ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی ای ڈی پی ریڈیو ډیر خدمتونو او اړیدونکو سهار مو په خیر. نن د جمعې ورځ د مارچ 13 او د کب میاشتې 28 نیټه ده. د ډیو ریډیو د سارنې خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د عمران خان خلاف د بے باوری تحریک پرانګ د کیدو سره د پی ٹی آئی لازګونه پارلماني غړي په سنت هاوس کې میشوي او ښکاری چې د وزیر اعظم خلاف به ووټ ورکړي. د عمران خان ملګرو مخالف ګوندونه پر رشوت ورکولو تورن کړی دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د وتلیو افغان شخصیتونو د ورستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی. بل اړخته په دوی دانی وکړه چې اول د کابل کې پاتې شخصیتونو سره ښه چلند وکړي. او د امریکا صدر جو بایدن د اوکراین جګړې او د نړیوال تجارت په مسالو د چین د صدر شی جن پینګ سره غږیږي. په اوکراین کې لا هم د جګړې اور تود دی. او سمپوره خبرونه. پاکستان کې د مخالفه ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک د نیټه پرانګ دی کېدو سره پایتخت اسلام آباد کې سیاسي تودوالی او تناو په زیاتېدو دی. او د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید وزیر اعظم ته سند ایالت کې د گورنر راج لګولو مشوره ورکړی ده. د تحریک انصاف ګوند څو تنه ناراضه پارلماني غړي په سند هاوس کې راغونډ شوي او دا ښکاری چې هغوی به د بے باوري تحریک کې د عمران خان خلاف ودرېږي. د پی ټی آی سره تعلق ساتونکي د وفاقي کابینې دریو اهم وزیرانو اسد عمر، حماد ازهر او فواد چودري په یو مطبوعاتي کانفرنس کې تور لګولې چې غنی مخالف ګوندونو د تحریک انصاف ځینی پارلماني غړو ته پیسې ورکړي دي. هغه وویل چې عمران خان هم دا کار کولی شي، مګر هغه نه غواړي چې په سیاست کې رشوت ورکړي. بلوري ته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري سند هاوس اسلام آباد کې د کاروایي کولو اشاره ورکړي ده. د حکومتي ګوند یو خفه غړي راجا ریاض دا وکړي چې د حکومتي ګوند څلیر ویشت غړي د وخت لا په سند هاوس اسلام آباد کې میشتي. په سواد کې وی جلسې ته د وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي د احمدیانو د غیر مسلمه ګرځولو پس دا دویمه تاریخي موقعه ده چې د هغه په حکومت کې ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو تنظیم په سازیتوب د اسلاموفوبیا په ضد د پاکستان قرارداد منزور کړی دی. په همدې حال کې عمران خان د مخالفه ګوندونو د بے باوري تحریک سره مخ دی او د بشري حقوقو فعالین په سیاسي جلسه کې د احمدیانو په حق له د عمران خان بیان انتهایی غیر زمانوارانه او د مذهبی کارد لوبول ګرځوي. دوی زیاتوي د اسلاموفوبیا په ضد د قرارداد کریډیټ اخیستو په ځای عمران خان ته پکار ده چې پاکستان کې د احمدیانو او نورو اقلیتونو په بد ورځ شرم وکړي. دا وی وی ډی وره. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دې سازمان د نمائندګۍ یا یوناما پاتې کېدل او د افغانستان سره د رسمي تعلقاتو ساتل منزور کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د زیارت په ورځ یو قرارداد منزور کړ چې لمخې په افغانستان کې د یوناما موجودیت د یو بل کال لپاره وغځید. د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدارنګه د افغانستان سره په داسې حال کې د خپلو سیاسي اړیکو د ساتلو لپاره رائے ورکړه چې طالبان څه باندې شپږ میاشتې کېږي واک ته رسیدلي او تر اوسه هیڅ یو هیواد یا سازمان هغوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د طالبانو نوم نه دی اخیستل شوی. د طالبانو حکومت د افغانستان نه د وتلیو افغان شخصیتونو د ورستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. خو دا یې نه دی ویلي چې کوم افغان شخصیتونه ورستنول غواړي. د افغانستان د سرکاري ریډیو ټلویزیون د خبر تر مخه د مارچ په 14 د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې یو غونډه جوړه شوې چې پکې د دې کمیشن د جوړیدو منځوري ورکړل شوې ده. د دې نوي کمیشن مشري د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر مولوي شهاب الدین دلاور کوي او شپږ نور اعلی طالب چارواکي هم پکې شامل دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي کمیشن به یې ټولو بهر میشتو افغانانو ته بلنه ورکوي چې وطن ته ورستانه شي. د افغانستان د پاره د یورپی یونین سفیر وان برند او مخکې ولسمشر حامد کرزي د دې کمیشن د جوړیدو هرکلی کړی دی. او روسي خبردار شید امریکای صدر جو بایدن بنن د جمعې په ورځ د چین له صدر شي جن پینګ سره د اوکراین جګړې او د امریکای او چین ترمنځ اقتصادي زغل په اړه بحث وکړي. د وایټ هاوس ویاندی جین ساکی وویل چې بایدن به د ټلیفون د لارې د چین د صدر سره خبري وکړي. په اوکرين باندې د روس پوځي حمله جاري ده او امریکا په دې هم فکرمند ده چې چین د وسلو او ګولبارودو په ورکولو د روس سره په دې جنگ کې مرسته ونه کړي. بل اړخته د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي د زیارت یا پنځمه پورز د جرمني پارلمان ته د وینا پر وخت جرمني نه مرسته وغوښته. هغه وویل په اروپا کې نوې دیوال جوړ شوې د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ. د جرمني پارلمان ته د اوکرين د ولسمشر دا وینا په داسې وخت کې شوې ده چې د زیارت یا پنځمه پورز د اوکرين په میریپول ښار کې د روسي برید نو وروسته د ژغورنې هڅې روانې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرمنو اوریدونکو بیا هم خراغلی دا بی وی ډی ودا او ز فواد لامی تاسو ته اوس د دې ساعت تفصيلي ریپورتونه وړاندې کوم. اول هم د پاکستان حالات. پاکستان کې د مخالفه ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بی باوري تحریک د نیټه پرانګدې کېدو سره پایتخت اسلام آباد کې سیاسي تودوالی او تناو په زیاتېدو دی او د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید وزیر اعظم ته سند ایالت کې د گورنر راجګل لګولو مشوره ورکړی ده. بلوری ته د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودری سند هاوس اسلام آباد کې د کاروایی کولو اشاره ورکړی ده. الیاس خان نور تفصیل وړاندې کوي.
د شیخ رشید او فواد چودری د بیانونه په داسې مهال مخې ته راغلي چې د واکمن ګوند پی ټی آی غړي راجا ریاض داوا کړي چې د حکومت ګوند سلیریش د قومي سملای غړي د وقسن هاوس اسلام آباد کې میشته دي او د دوی دلته دراتک وجه 13 ورځو کې پارلیمنت لاجس کې د پولیس لخوا کاروایی نرستو د امنیت یری دي. د راجا ریاض تعلق د حکومتي ګوند جانګیر ترین ډلې نه دي او نو موري د خبرې د زیارت په ورځ یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې کړي دي. هم د واکمن ګوند پی ټی ای د قومي اسمبلی یو اقلیتی غړی ډاکټر رمیش کمار هم یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې داوا کړی.
24 نه یې ټوټل 33 لوګ دي جو پی ټی آی کې ڈیسیژن کر چکے ہیں اس میں سے 3 فیڈرل منسٹر ہیں.
چې سن هاوس کې د پی ټی آی د غړو شمیرا سلی رښنا بلکې درې دیرشتا چې پکې درې وفاقي وزیران هم شامل دي او دا ټول هغه خلک دي چې د خپل ګوند نه خفه دي. رمیش کمار ویلي وزیر اعظم دې زر تر زر د اسمبلی غونډه راغواړي او ورته دې وایي چې ما د خپل ګوند اعتماد بایللی دی او نوې کسته د وزیر اعظم چوکۍ ته راولي. همدا شان مشوره د حکومتي ائتلافي ګوند ایم کیو ایم او مسلم لیگ کاف غړو هم وزیر اعظم ته ورکړی ده او د مسلم لیگ کاف ایم این اے او وفاقي وزیر طارق بشیر چیما یو شخصي ټی وی سره خبرو کې ویلي وزیر اعظم چرې د پی ٹی آئی حکومت پچ کول غواړي نو صلاح مشوره سره دی د وزیر اعظم چوکۍ د پاره بل یو کاندید روان دي کی وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیران تور لګوي چې مخالفه ګوندونو د دوی سغړی سن هاوس ته بوتللی او ورته کروڑونو روپۍ ورکړي دي او انتخابي کمیشن ولې د دې هر څه نوټس نه اخلي. وزیر اعظم په خپل کارکونانو غږ کړي چې د روانې میاشتې په 28 نیټه اسلام آباد ته د یو لوی جلسې د پاره ځان راورسوي او د ضمیر اخیستلو او خرڅولو د لعنت ختمولو کې د حق سره ودرېږي. همدا شان جلسه په 15 مارچ مخالفو ډلو هم اسلام آباد کې تکول پریکړه کړې او یره سرګندېږي چې معاملات اړې غړي او تشدد ته لاړ نشي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته د پی ټی آی خفه غړو سره د تماس نیولو او د دوی په خلا کولو وینا کړې ده. خو سیډونکو وایي چې وخت تیرېدو سره سره د حکومت مشکلات په زیاتېدو دي. نه د دوی خپل خفه غړي په خلا کېږي او نه ور سره ائتلافي ګوندونه په خلا لیدل کېږي. سیډونکو محمل سرفراز وایي د حکومتي پلویانو نه پرته مخالف ډلو وښودل چې دوی سره د بې باورۍ تاریخ کامیابولو لپاره نمبر پوره دي. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا.
د اسلاموفوبیا پر ضد ملګرو ملتونو کې د قرارداد منزوریدو په تړاو چې عمران خان د احمدجانو خبره یاده کړې و د وینا سخت خبرګونونه راپارولي او د بشري حقوقو فعالینو ویلي دا د وزیر اعظم انتهایی غیر ذمہوارانه بیان. نور حال تاسو ته د ډیوه خبریال پیر ولایت چا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د چهار شنبه پر سواد کې جلسې ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان تکرار کړی د هغه حکومت د مذهبي اقدارو تحفظ په اړه لوی لاسته راوړنې کړې دي. اغول کا لسو در اویام کې د احمدیان او غیر مسلمه ګرځول نه پس دا دوی ملوی موقع د چ په نړیواله کچه اسلاموفوبیا یا د اسلام په نوم د مسلمانانو د زورولو شخړې په لاره پام راړول شوې دي. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم اچ آر سی پی عمومي سکرتر حارث خلیق سواد جلسه کې احمدیان او په حق د وزیر اعظم عمران خان بیان انتهایی غیر ذمہوارانه بولی.
خاص طور پر جو اس وقت مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو صورتحال ہے اس پہ شرمسار ہونا چاہیے وزیر اعظم کو. چاہے جائے کہ وہ اسلاموفوبیا کی قرارداد کا کریڈٹ لینے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں.
اغول احمدیان په ګډون نور اقلیتونو چې په پاکستان کې په کوم حالاتو کې دي په اغیر خړومې وزیر اعظم عمران خان ته شرم پکار دی. حارث خلیق په خبره بیا وزیر اعظم عمران خان په کوم خپله مولانا فضل الرحمان باندې مذهب د سیاست لپاره کارولو تورونه لګوي. نوموړي زیاته کړه د بې باورۍ د تحریک او د اسلاموفوبیا یا د احمدیانو د یو بل سره څه تړاو کېدلی شي. سرګند دی وی واکمن تحریک انصاف ګوند د بے باورۍ تحریک باندې د شمیرو په ورځ د پارلمان ودانۍ مخې ته د لکونو خلکو راغونډولو اعلان کړی دی. او وی او ای ډی وسره خبرو کې سیډونکو امتیاز عالم هم وزیر اعظم عمران خان لخوا په ډکه جلسه کې احمدیانو حواله ورکولو په بیان سخت ټکونه وکړل. اغول دا سلگی وزیر اعظم عمران خان راپیخ سیاسی ازمیخ کی دا مذہب کارڈ لوبول غواڑی. امتیاز عالم په خبره دی نه دا هم پډاګه کیږي چې هغه د خپل کارکردګۍ په اړه نور څه داوی نشي کولی. د بولې زیاته کړه عمران خان د مدینه د ریاست خبره کوي خو د دې په پرتله چې کوم سپکه خوله او کنزل هغه د خپل سیاسي مخالفینو لپاره کوي هغه مثال مدینه ریاست کې نه ملاویږي. د دې ترڅنګ ټولنیز رسیدو باندې هم د وزیر اعظم عمران خان په بیان بحث کیږي. د بیان ته حواله کې د امریکا لوی تحقیقي ادارې بروکینګ انسټیټیوټ یو کارمند مدیحه افضل د خپل ټویټ د لارې سیاسي چارو کې مذهبي تعصب ورګډولو باندې افسوس څرګند کړی دی. پلوان دغه د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه او یورپي هیوادونو تنظیم ای یو پاکستان کې د لګکو د زورولو د دوی په ضد د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو او توپیري چلند په سر اندېښنې ښایي. خو د پاکستان حکومت دا د غربي نړۍ پروپیګنډا بولي او پاکستان کې د اقلیتونو د تحفظ پخلی کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د طالبانو حکومت له افغانستانه د وتلو افغان شخصیتونو د ورستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی. خدای نه دی ویلي چې کوم افغان شخصیتونه ورستنول غواړي. بل لور ته په طالبانو دا تور دی چې مخکینی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله ته یې دا اجازه نه ده ورکړي چې د وطن نه بهر ته سفر وکړي. همداراز ځینې افغانان وایي چې طالبانو ته پکار ده اول هغو کسانو سره ښه سلوک وکړي کوم چې د نن په افغانستان کې بند پاتې دي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورت کې.
د افغانستان د سرکاري ریډیو ټلویزیون د خبر لمخې د مارچ پر 14 د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې یو غونډه سوي چې په کله بهر میشتو افغان شخصیتونو سره د اړیکو او د هغوی د بیا ورستنولو د کمیشن د جوړېدو منځوري ورکړل سوي ده. د دې نوي کمیشن مشرۍ د طالبانو د قانونو او پېټرولیم وزیر مولوی شهاب الدین دلاور کوي او شپږ نور اعلی طالب چارواکي هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او کلتور وزیر مولوی خیر الله خیرخوا، د استخباراتو مشر عبدالحق وسق، د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفی، د پوځ مشر فصیح الدین فطرت او د کورونو چارو وزارت سلاکار انس حقانی د دې کمیشن غړي دي. طالبانو تر اوسه دا نه دی ویلي چې دوی کوم ځانګړي افغان شخصیتونه ورستنول غواړي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي کمیشن به ټولو بهر میشت افغانانو ته بلنه ورکوي چې وطن ته ورستانه سي.
په دې مخزي افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي، یو موټی ملت سي، یو هیواد لپاره ټول کار وکړو او د نور هیوادونو کې د افغانستان د خلکو اواره کېدل او د مهاجرتونو او تکلیف او ستونزې دا را فسیدی دی لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت وو، نو په همدې بنا دا کمیسیون ایجاد ته اړتیا وه.
تولونی وزوای په افغانستان کې د نن او بهر د طالبانو د دې کمیشن د جوړیدو هرکلای سوی دی. د افغانستان لپاره د یورپی یونین سفیر وان برند پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، کدا رښتیاوی او د طالبانو د راتلونکو حکومت د لا قانوني حیثیت او د افغان ټولنې د ټولو اړخونو د شاملولو یو پراخه تګلاروي بیا خوشی اقدام دی. ځینو رسنیو په تیرو میاشتو کې رپورټونه ورکړي چې طالبانو د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزای او د تیر حکومت د سولې او پخلاینې د کمیشن مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نظربند ساتلي او یوازې په اونۍ کې یو ورځ ورته له خلکو سره د لیدلو اجازه ورکوي. حامد کرزی او ډاکټر عبدالله په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو د سیاسي چارو څېړونکي طاهر خان چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري د ډیوا په هیلو وی او ای پروګرام کې د خبرو په وخت وویل چې طالبان حامد کرزی او ډاکټر عبدالله ته له هیواد بهر بلکې له کابل هم بهر د سفر اجازه نه ورکوي. طاهر خان وایي طالبانو چې د بهر میشتو افغانانو د ورستنولو لپاره کمیشن جوړ کړی او مشران یې تل وایي چې له هیواد تللي خلک د ورستانه سي، خو وایي اوس هم خلق د طالبانو د حکومت لکبره له افغانستان په تیښته دي.
دومره خلق د ویزو د پر د پاکستان اپلای کړي دا ډیر زیات ډیر زیات، بس هر سړی تک موقع پیدا کیږي چې د افغانستان نه لاړ شي، نو بس پاکستان ته ځي، پاکستان د لارې کوشش کیږي چې بس بلاړ شي. دا ولې دغه دی کمیشن جوړ کنا کمیشن دی اول زم زمانه زدار چې کمیشن ور پدې سوچو کی چې دا خلک اوس ولې د افغانستان ته لغواړي، خلک په آزادۍ باندې کمپرومایز نه کوي.
حامد کرزی هم د طالبانو د نوي کمیشن د جوړولو هرکلای کړي یا وایي دا کار به د طالبانو د حکومت او له هیواد د وتلیو شخصیتونو ترمنځ باور زیات کړي. حامد کرزی پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو لیکلی، هیله لرم دا کمیشن به د هغه هیوادوالو دراستنیدو لپاره چې په بهر کې ژوند کوي ضروری اقدامات وکړي او د تفاهم او باور فضا به پیدا کړي چې د افغانستان خلک د خپل هیواد په ملي پریکړو پرمختګ او سرلوړۍ کې برخه واخلي او څنګه پر څنګه کار وکړي. د تیر کال د اگست پر 15مه چې طالبان په زور پر افغانستان واکمن شول، د مخکنی ولسمشر اشرف غنی په ګډون د هغه د حکومت او پوز اعلی چارواکي او نور په زرګونو هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کړی و له هیواد ووتل او دا مهال د امریکای په ګډون په یورپی او نورو هیوادونو کې اوسېږي. بارکوال مخیل، وی او ای، دیوا، واشنگتن.
مطبوعات وایي په اوکراین کې جګړه نورو خارونو ته غځېدلې ده. د امریکا لخوا اوکراین ته د وسلو د پاره د 800 میلیونه ډالرو د اعلان سره سم نیټو ویلي د روس د بریدونو مخنیولو د پاره یې پلان جوړ کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیوا همکار نوشیروان قلندر په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
سیټلایټ نه اخستی شوی عکسونه او وایس اف امریکا ته ترلاسه شو ویډیوګانو کې خودل کیږي چې د اوکراین جنگ د ماریوپول ترڅنګ نورو خارونو ته غځېدلې او دا وخت د اوکراین په ختیځو او سویلي سیمو کې د روس پوز نږدې هر یو وړوکی او لوی خار په هدف کوي او په رهایشي ودانو هم بمباري کوي. رایټرز خبري اداره وایي چې روسی پوز په خرکیف کې په یو بازار هم بمباري کړی ده چې ګڼ شمېر خلک پکې مړه او ژوبل شوي دي.
زما په خیال سره کټونه او سبیا میزایلونه و غړ درزونه وکړل او بیا ورونه بل شول. دا ښکارېدل لکه چې ورونه بیا مړه کړه. نیم خبر شي درنه خلک شته او کنه خو بازار بند و.
د امریکا صدر جو بایدن د شورو چهارشنبه په ورځ د اوکراین سره د 800 میلیون ډالرو مرستې اعلان په وخت ویل دي. صدر پوتین جنگي جرمونه کوي.
پوتین از انفلیکټینګ ا پاین. پوتین یوکراین د یو ویراونکی او دردونکو حالاتو سره مخ کوي. د خلکو د اوسېدو په ځایونو، د خزو، د صحت مرکزونو او په هسپتالونو بمباري کوي.
امریکا د خالی په ورځ هم د اوکراین لپاره 200 میلیون ډالر اخودي دي چې د کانګرس لخوا د منظور کړی شو 14.6 ارب ډالر برخه ده. جو بایدن په تازه اعلان شوی اعلان کې ویلي په دغه پیسو به د جازونو او ټینګونو وشتلو وسلې او ډرون جازونه اخلي.
What's really stopping the Russians
حقیقت دا دی چې کوم یو شی د روس لار نیسی او د روس پوز د مالی لګښتونو سره مخ کوي هغه هم د جازونو د وشتل وسله ده. زما په خیال په دغه نظام باندې زیات پام کول غواړي. دغه سم لار ده.
د اوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی نن د زیارت پنځمبه پر د جرمنی پارلیمان ته وینا په وخت ویلي په یورپ کې د آزادۍ او د غلامۍ ترمنځ یو نوی دیوال درول کیږي. زیلنسکی پرون د شورو چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته هم وینا کړې وه او په مرستو کولو یې د امریکا مننه کړې وه.
زه غواړم چې تاسو د نړۍ لارښود جوړ شئ. د نړۍ د لارښود مطلب د امن لارښوونه ده.
امریکا وايي اوکراین ته به جنگي جازونه نه ورلیږي.
Primary threat to Ukrainians is
دراصل روایتی توپخانه روایتی میزایل او ځمکني پوز د اوکرين خلکو د پاره بنیادی غواخ ده. نو فلای زون با دغه عملیاتو مخنیوي ونه کړی شي. دا به د اوکرين په پیخو کومولو کې اثر ونه کړی. د پولند د جنگي جازونو اوکرين ته انتقال هم دغه شان خبره ده.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د یورپ په سفر دی او په برسلز کې د نېټو مشر سره لیدلی. نېټو ویل سرګندوی چې روس بریدونه د نېټو غړو هیوادونو تر پولو غځوي او باید د روس مخونی ولې شي.
د اتحادیانو د تحفظ او دفاع لپاره سره کرخبه د ماسکو لګولې شوی اندازې او شمیرې غلطه ثابت کړي.
ملګری ملتونه وایي د اوکرين جګړې له وجې تر 3 میلیون زیات خلک بې کوره شوي دي. امریکا ویلي د یوکرين مرستې لپاره د 2.6 اربع ډالرو کې 4 اربع ډالر د انساني مرستو لپاره خوده شوي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
سفارتکاران وایي چې د نړۍ طاقتونه د ایران سره د جوهري تړون د بیا بهاره کولو په سر نږدې شوي دي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه توده ده، نړیوال سفارتکاران بیا هم د ایران سره په کال 2015 کې شوي جوهري تړون پر ځای کولو باندې بوخت دي او داسې ښکاري چې امریکا به د ایران سره په دغه جوهري تړون کې بیا یو ځای کړي او ایران به د خپل جوهري پروګرام محدودولو ته غاړه کېږدي. بختور شاه د نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال چې په اوکراین کې جګړه توده، نړیوال سفارتکاران بیا هم د ایران سره په کال 2015 کې شوی جوهري تړون په ځای کولو کې بوخت دي او داسې ښکاري چې امریکا به د ایران سره په دغه جوهري تړون کې بیا یو ځای کړي او ایران به هم خپل جوهري پروګرام محدودولو ته غاړه کېږدي. نړیوال سفارتکارانو له 13 میاشتو راهیسې د آسټریا په سر ښار ویانا کې د ایران او امریکا ترمنځ په جوهري پروګرام خبرې وکړي او امریکایي او نور چارواکي وایي په دغه تړون کې یو څو نور واړه خندان پاتې دي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس وایي مونږ یو ممکنه تړون ته ډیر نږدې شوی یو خو لا فیصله تر رسیدلې نه یو. امکان دی چې ډیر ژر به یوې فیصله ته هم ورسیږو. هر څه که نړیوال سفارتکار هیله مند دي چې د ایران جوهري تړون به ډیر ژر بیا په ځای شي. روس غواخ کړی چې د اوکراین په اړه د لګیدلې بندیزونو په خبرګون کې به د خپلو جوهري لوزنامو نه پشا کیږي چې ورسره د ایران د جوهري تړون د زر تر زره کېدلو امکانات هم راکم شوي دي. د روس د دې دړکو سره د ایران جوهري تړون په اړه اخیری فیصله اوس د واشنگتن او تهران د مشرانو په لاسو کې ده. خو په اکثرو وختونو کې د واشنگتن او تهران مشرانو ویلي چې دغه فیصله به بې پلوه ډلې کوي چې ورسره تروسه دغه مهمه پریکړه د ځنډ ښکار ده. د ایران سره دغه تړون د پخوانی صدر اوباما په وخت کې په کال 2015 کې شوه وو کله چې موجوده صدر جو بایدن مرستیال صدر وو. خو د امریکې تیر صدر ډونلډ ټرمپ په کال 2018 کې امریکا د ایران سره شوی جوهري تړون نه بهر کړه، ولې د موجوده صدر جو بایدن د انتظامیه د لومړی ترجیح ده چې د ځینې اصلاحاتو سره بیا امریکا دغه تړون کې شامل کړي. ایران د شورو پورز دوه نیبل شوی برتانوی وګړي هم خوشی کړي چې ورسره د جوهري تړون په ځای کېدلو امکانات نور هم روښانه شوي دي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس ویلي ک ایران د قیدیانو دغه کشاله هواره کړه، نو دا به د جوهري تړون د لارې نور خندان هم اوار کړي. هر څه که واشنگتن د ایران نه د جوهري تړون د پاره د ډیر څه کول وغوښتنه کوي، خو د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالحیان ویلي دغه تړون ټول پټوله په واشنگتن پورې اړه لري. که واشنگتن وغواړي نو ډیر زر دغه تړون بیا په ځای کېدلی شي. د ایران خارجه وزیر د نهه په ورځ په ماسکو کې د روس د خارجه وزیر سرګای لاروف سره د لیدو کتو وروسته وویل بال یو ځل بیا د واشنگتن په کوټ کې دی چې د خبرو اترو نتیجې بریالۍ کړي. نوموړي امریکا ته هم باور ورکړو. د روس چارواکي هم په ویانا کې د تړون په آخري فیصله کې شامل وو. د روس خارجه وزیر سرګای لاروف وویل خبرې اترې په کورنۍ برخه کې دي او وړاندیز یې وکړو چې د یوکرين په سر په روس لګول شوی بندیزونه دي د ایران په جوهري تړون عملی نه کړی شي. دې ته په جواب کې د امریکای خارجه وزارت ترجمان نت پرایس وویل، منګبا د ایران سره د جوهري تړون په مکمله توګه د عملی کولو وروسته د روس لخوا د ایران سره په جوهري منصوبو بندیزونه نه لګو، منګه داسې کولای شو او نه به وکړو. روانه اونۍ د امریکای په سنټ کې 50 ریپبلیکن غړو نه یو کم 500 غړو یو ګډه بیانیه د سات کړی دا چې وای دوی به د ایران سره هر هغه تړون ماتوي په کوم کې چې ایران ته د خپل جوهري پروګرام بیا شروع کولو لپاره یو خاص نیټه ورکړل شوی وي، او په شام، لبنان او یمن کې د وسلوالو د ملاتړ نه ایران نوی ودرول شوی. د ریپبلیکن غړو غواخ کړي چې د ایران سره شوی دغه سټولې پریکړې به بیا ماتوي. هر څه که په موجوده وخت کې د ریپبلیکن غړو سره په کانګرس کې دومره اکثریت نشته چې د جو بایدن انتظامیه لخوا د ایران سره د ممکنه تړون مخاوني سي، خو څېړونکو وایي داسې امکان شته چې د نومبر په میاشت کې د منځنۍ مودې د انتخاباتو وروسته په کانګرس کې د ریپبلیکن غړو شمیره زیاته شي او بیا د ایران سره جوهري تړون ختم کړي.
او اوس ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې امریکا د اوکراین خلکو سره ټینګ ولاړه ده. د ویلی دی چې امریکای د اوکراین دننه د انساني خواخوږی راپورته هنګامي ضرورتونو ته خپل پام راګرځولې دی، کوم چې د روس په اوکراین د نامناسب حمله له سبب راپورته شوی دی. د اوکراین د عامو خلکو د کرمو په خیال کې د ساتلو ترمخي امریکای د روس د حمله د لاسه د خپلې شوو خلکو د انساني خواخوږی امدادي کارونو لا د 50 ملیون ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی. په دې رقم کې 28 ملیون ډالر د خارجه چارو محکمې او 28 ملیون ډالر نړیواله ترقۍ لپاره د امریکای ادارې یو اس ایډ ورکړی دی. امریکا اوکراین ته د انساني خواخوږی د کارونو د پاره د ټولو نزيات امداد ورکونکې ملک دی. امریکای اتکال وړاندې په اوکراین د روس د حمله نه راپدې خو تر اوسه پوری د اوکراین د پلو خلکو ته 70.5 کروڑ ډالر امداد رسولې دی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان کې دا ویلي دی چې د اوکراین خلکو لا د انساني خواخوږی د انبې امریکایي امداد به د انساني خواخوږی د کارونو د تنظیمونو په لاس کېږي، کوم چې به په آزاد او غیر جانبدارۍ سره د انساني خواخوږی د امداد تقسیم کوي. د امریکای د انبې امداد به د انساني خواخوږی د کارونو بین الاقوامي تنظیمونو د دې جوګه کې چې د اوکراین خلکو ته د خوراک، د سکولو، د صفا او بو، د سر پټولو، د سامان، د هنګامي نوعیت، د صحت، د اسانو، د ګرمو جامو او یخنینا، د بچ ساتلو، د نورو سامانونو امداد ور اورسي. د امریکای په مالی امداد به د انساني خواخوږی تنظیمونه د جنگ د لاسه د دانوانه شبو خاندانونو او یو بل نه د جدا شوو کسانو ترمنځ د رابطو جوړولو او د دوی خپلو کې د یو ځای کولو هم جوګه شي. امریکای د اوکراین د گاونډي ملکونو د ګوانګیرای او د اوکراین د مهاجرو د خاطر مدار په کولو د دوی ستاینه کړې ده. دغه گاونډي ملکونو د خپل سرحدونو د اوکراین په ناګزینو لا د پرانستو ساتلو د پاره خپل سفارتي کوششونه هم جاری ساتلي دي. ملګرو بلتون خپل یو رپورت کې ویلي دي چې تر اوسه پورې شپږو لکو خلکو اوکراین پرې خو دې ده. د اوکراین ټول ماجر د اوکراین مخامخ گاونډي ملکونو پولند، هنګری، رومانیا، مالدووا او سلواکیا ته اوړیدلې دي. نړیوالي ترقې د پاره د امریکای د یو ایس ایډ ادارې زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د اوکراین گاونډي ملکونو د اوکراین پناګزینو ته پرون تندید په خیر راغلي ویلو د پاره د خپل کورونو دروازې پرانستې ساتلې دي او د ګرمو ګرمو خوراکونو، کپړو او د ماشومانو د ضرورت د سامان سره دوی ته د هر کلی د پاره بهر ولاړ دي. مېرمن سمانتا پاور تخمینه لګولې ده چې په راتلونکو لږو ورځو کې د اوکراین 150 لک پورې خلک د اوکراین گاونډي ملکونو ته ننوته شي. د امریکای د خارجه چارو وزیر بلینکن بین الاقوامي برادرۍ ته کړه دی چې د پناه غوښتونکو خلکو د اجتون خیال اوساتي او دوی اوکراین ته واپس نکي چرته چې د دوی سرونو ته خطر ده. امریکای د اوکراین د اجتمنو خلکو د امداد لپاره د امداد ورکونکو ملکونو او تنظیمونو ستاینه کړې ده او نورو ملکونو ته کلک وینا کړې ده چې په اوکراین او نورو سیمو کې د انساني خواخوږی د امداد اجتمنو خلکو ته خپل امداد ور ورسي.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړم.